د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندې ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یې مهڅه ده چې په 2021 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډېری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانی په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې 14 اته کسان وژل. په بیان کې ویل شوی چې 14 د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته شو چې کارګرانو په یو تونل کې 14 توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي او سیمه ییزو روغتیايي مرکزونو ته وړل شوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته 14 وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اجانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر 4 ساعتونو پورې دوام کوي. لدې کبله په 8 درجه تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کار لوېدلې دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکوونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تېښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ شوی، لږ تر لږه 15 کورونه سوځلې دي او په سیمه کې ډېری سړکونه تړل شوي دي. تر اوسه 4000 هکټار ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډېر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو خوږه زکونکو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرغلاس هم د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برترو غو جوړه صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتن می قدر منو خوږه زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له پښ پر معلومات تر لاسه کو نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږه زکونکو د لوستر پیپر یا سر او یو څه زده کړي. خوږه وګلري زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن نازو نه توکي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې مېرمن نازو نه توکي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپېژنو چې دا افغانه مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو نو زده کوونکو مکه له دینه چې تاسو دوست پیل کوم، تاسو ټول قدرمن او پجز زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. خو راغلي زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. د خوږه او کلالي زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځئ چې وپېژنو چې مېرمن عایشه دراني څوک وه. د عایشه دراني ژوندلیک نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې مېرمن عایشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عایشه دراني په 1950 هجري قمري کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې مېرمن عایشه دراني په 1950 کال چې هجري قمري کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عایشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. مېرمن عایشه دراني یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوبه څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولی سوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمېرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د مېرمن عایشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عایشه دراني په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې مېرمن عایشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې دې خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عایشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روښانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، مېرمن عایشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روښانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغاني ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني مېرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، عایشه دراني په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عایشه دراني هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولی سوای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تعقیب کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تعقید کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خو ژو ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې درالویې شول چې په هغه وخت پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنی ژوند کوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمله څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وې کولای سپی تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشې کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېر زیات پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوې ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپېوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږ او قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري، او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي، اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري، چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه، او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږ او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي به په یاد کړي، او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ درېمه پوښتنه: د عائشه دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ، او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي، او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح واسپم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول به راتلو او جوړ او صحت مند او سجل د صحت جامې به وتن وي. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ او تاسو افغاني مشهور میرمنې وپیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیرې ورځې لوست میرمن عائشه دورانی اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو، او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله شوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه شول. پوره 130 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28مه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل، چې افغان ښځو هم پکې ګډون لره. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې 130 کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28مه نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل، یو سوزنده دښته وه، چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یلغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمه ژوندي وه او نیمه هم ټپیان و او نیمه هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په دېس ډول سره راپورته شو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د آغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینګ کاریز په برانه ولاړی وه. یعنې احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله، د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د آغا محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکالچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یو ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله ویندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې ښخېږي ښخېږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1381 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1381 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسني ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص شول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې، د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه. یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه، په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي او واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنه زده کوونکو همدا اوس موږ ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په هکله ده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په د دغه لوست راخلنې شي به راسره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پېژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوار ښيي، چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي. یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یوه ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنې زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمې دي. یعنې هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنۍ چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنۍ چارو باندې خپلې اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلومداره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یوه بده پیښه زموږ سره شوی ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا مو د منځه ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخصونه معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه یا زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش رو باندې لرو، معلومدار خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې ته په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډول سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې د دغه ګډ تاثیر له مخې بیا موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړه کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډېر اعتماد، د ډېر آرامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، زموږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي منفي شیانو په حق له خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځه دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شی اداره کړو. او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو همهغه لاره یا همهغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هماغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو. او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو، او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نورمال روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. صورت لونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سره کوونکو هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو سره کوونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی شي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي عکس العملونه دي چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي همدغه احساسات، یعنی کچېرې موږ د یوې پیښې په هکله د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غصې احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویرې، هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالی شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای شي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته ښه معلومیږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دي، چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په موږ کې راپیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړوي، د هغه په د اړیکې په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی، چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان یې پیدا کوي. کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو، دا د امنیت احساس دی. چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دي، چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې، تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیر سختي تیره کوو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو. چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشي رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېری زموږ په ګټه تمامه سي، یا مبارزه وکو، هڅه وکو، بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو، دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي. او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني ارامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو او تر څنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی، هغه د شکرګزاري احساس دی. چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار کار د ایسا د خوشحالی او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي. په مشکل خوشحالی نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالی او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د همدغه مثبت احساساتو په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموش پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په مشکې زیات نه پیدا کیږي، او دغه احساس به زموش ذهن، زموش بدن نور هم پیاوړی کوي، زموش ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو، کولای سو په شاستاني سره ټولنیز اړیکې جوړې کو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی، کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري، باغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکې جوړې کړي، د خلکو په منځ کې وسی، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو، او په ژوند کې په شته غسر د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته د روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې شو وسی، او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې، او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه وسی، یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالت وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکړي. مګر کچیر دغه اوس مهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوس مهاله دوام چې ډیر دوام ولري، او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږدمهاله وي، په دې وخت کې بلا کې داسې چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره تاوان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه اوسو، او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع شوې ده، یو ناوړه پېښه واقع شوې ده، که داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو، یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم عکس العمل چې مشکاره کوو، یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او که چیرې دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی، یا زموږ خوښه ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو، او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو، هغه د ستونزو سره مخامخ کې، یا هم لمنځه ولاړ سي هغه اړیکه. نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی، چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو، هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو، یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نو څه کولای چې خپل هدف هتا او پیژنو او داغه د پر کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د مینځځي کله چې انسان د خفګان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاس اور کوي، خپل هڅه ته دوام نور کینو. دا هم یو ډول منفی احساسي، بل هم د ویرې احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویر لري، یا هم د وی نه معلومه نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نه وي معلومه مشبیر لري، کچې د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچې مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویرې د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وی نه معلومه نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیز اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترڅو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو. نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو زده منفي قضاوت کوي، او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي، او د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسی، د یو نامعلومې نتیجې په حق له، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټرس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حق له، د هغه د نتیجې په حق له، یا حتی د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغوی نسي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې، که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نسي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري، که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري، زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راتلونکي ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو، دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي، ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
शमयन परिवश जनानायम हो, शमयन परिवश जनानायम हो, सक सरल कमजन प वैरानायम जक सरल कमजन प वैरानायम हो, शमयन परिवश जनानायम हो, जक सरल कमजन प वैरानायम हो, जक सरल कमजन प वैरानायम ಪಾತ್ಯಕ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ ಜೇ
ویل دل پیز رندان یم هو ویل دل پیز رندان یم هو زک سرل کم جون پ ویران یم هو زک سرل کم جون پ ویران یم هو چمایا ظاہر بن میں پذا ہے صورت غلط چھو